څخه تحقیقات پیل کړي.
د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ افغان حکومت همداراز ویلي و چې د لیلی دښتې ګڼه وژنه په هیواد کې د ګڼې وژنې یوازینۍ پیښه نه ده او که څېړنې کېږي نو باید د ټولو مخکینیو وژنو په اړه هم وشي. د افغان چارواکو د دې څرګندونو په وړاندې ښاغلي نادري د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دریس په ډاګه کړ.
دا خو صحیح خبره ده چې موږ باید انتخابي ونه سو د حادثاتو او د مجرمونو د رسیدګي په خاطر. له یو اړخه نه موږ باید سلیقوي او انتخابي ونه سو او ټولو سره په مسطانه توګه چلند وکړي. له بل اړخه نه که چیرې امکانات په ځینې مواردو کې پیدا کېږي او بعض امکاناتو په چوکات کې موږ کولی شو چې ځینې کارونه ترسره کړو، دا ډېر ضروري ده چې د افغانستان د خلک ترمنځ د اعتماد رامنځته کېدو، د افغانستان د خلک اعتماد د دوی حکومت ته زیاتول، دا ډېر ضروري ده چې که چیرې په ځینو مواردو کې امکانات پیدا کېږي هلته تحقیقات وشي.
وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د هیواد په شمال کې د دې وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه، د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وویل دوی د دې ادعا په اړه اسناد وکتل خو داسې شواهد یې ونه موندل چې په دې وژنه کې د امریکا د پوځ ګډون، حضور او یا له دې موضوع خبرتیا تایید کړي. د پنټاګون د عامه اړیکو د دفتر غړي ډګرمن پاتریک ریډر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په دې پیښه کې امریکایي ځواکونه نه حاضر وو، نه یې لیدلې او نه پرې خبر وو. ډګرمن ریډر زیاته کړه د امریکا د دفاع وزارت د ولسمشر اوباما د امر د پرځای کولو لپاره د پیښې په اړه د ټولو موجودو معلوماتو د یو ځای کولو په حال کې دی. د لیلی دښتې د ګڼې وژنې کیسه که څه هم دا ځل په ډېر جدیت سره یادیږي خو څه نوې کیسه نه ده. په تیرو څو کلونو کې دا کیسه بیا بیا راتازه شوې ده خو هر ځل چې د لیلی دښتې د ګڼې وژنې په اړه نوي راپورونه خپره شوي، جنرال عبدالرشید دوستم او د هغه ویاندویانو او نږدې همکارانو په دې پیښه کې د جنبش او د جنبش د مشر لاس لرل رد کړي دي. دوستم وایي دا د ده پر ضد د سیاسي دسیسو یوه برخه ده.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. اوس هم د ژوند په لمبو کې د راپورونو د لړۍ څلورمه برخه خبريږي. په دې راپورونو کې ستاسو د جنگ ځپلو سیمو انځورونه او د خلکو ستونزې انعکاس مومي.
ژوند په لمبو کې د جنگ ځپلو سیمو په اړه د ازادي راډیو خاصه لړۍ.
د افغانستان په جګړه ځپلو سیمو کې په زرګونو نجونې ښوونځیو ته نسي تلای او هغه چې ښوونځیو ته ځي بیلابیل ګواښونه ورته متوجه دي. په افغانستان کې 85% خلک تر 15 کلنۍ کم عمر لري چې باید ښوونځیو ته لاړ شي.
نشناسو کسان له خوا تختر را کړل شوی دی.
هغه مور پلار ته وایو، هغه کورنۍ ته وایي چې خپل لورانې پرېږدي مکتب ته.
د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په دې کړي کې پر همدې بحث کوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف اداره وایي په نړۍ کې 80 میلیونه کوچنیان په هغو هیوادونو کې ښوونځیو ته نسي تلای چې د وسلول تاوتریخوالي له کبله اغیزمن سوي دي. دغه اداره وایي د دې شمیر نیمایي یعنی 1.5 میلیونه نجونې دي. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز رئیس ډان ټولی چې د روان میلادي کال په می میاشت کې افغانستان ته راغلی و وویل اوس مهال په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات کوچنیان ښوونځیو ته ځي، حال دا چې په 2000 لومړۍ میلادي کال کې شمیر 1 میلیون و. د یونیسف دغه مقام زیاته کړه په دې وروستیو کې ځینې زده کوونکي په جګړو، تاوتریخوالي او بمباریو کې وژل سوي یا ټپیان دي، لکه په فرا ولایت کې. دغه نه قراریو اوس هم د زرګون نجونو د زده کړې مخه نیولې ده.
زما نوم نظیفه جلالی ده په اتم سنف کې ما اوس په مونږ پسې څوک ډز ونه کړی څوک مونږ ته شته اختطاف او دا نور کارونه ونه شي اختر ورته ورکوي چې ته باید بیرون ته ونه ځې ته یوه نجلۍ مکتب ته ولاړه نه شي نجونې څه شي هلکان هم بیریږي او ډیری هلکان مکتب ته نه شي تللی ځکه چې